سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلاست په عمران دی اوره د کونړ په سرحدي سیمو کې دا څو ورسته ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر پاکستان مخاله دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان وی چې د پاکستان د هر راکټ جواب ورکړای دی په دې اړه هم راپور لرو چې دوه خزینه افغان ډاکټرانو په دې وروستیو کې په امریکا او اروپا کې ځینې لاسته راوړنې کړي له هغې ډلې رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړې ده
څرنګ چې ما کار ورسره کول دا د پریونشن په برخه کې وسیلې ترقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرض د اخیستو دیتا د سی او درمل راوباسي بوجې کمی
او ملګرو ملتونو په خوست کې له سلګونو بې وزلو سره مرستې کړي
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
تر هر څه مخکې به پیل په خبرونو وکړو اسدالله لودین خبرونه وایي
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وای د پاکستان د توغندیزو بریدونو جواب ورکړی دی د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډالې متحده عربی اماراتو ته په لوی توپیر ماته ورکړه او په ایران کې لاس کسان دی وی ترافیکی پیښې له عمله وژل شوې دي بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل جواب ورکړی دی دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل چې له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم جواب ورکړل شوی د په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بې تفاوت نشي پاتې کېدی او دوی جواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي وروشتل کېږي د دوی په ټکو همدا پرون هم د توپونو لسګونه مرمۍ پر کونړ لګېدلې دي په کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او د کروندې ځینې برخې ویجاړې شوې دي په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټه شي دغو سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او غوښتنه وکړه چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتی موادو بیې له هر بل وخت زیاتې لوړې شوې دي اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز سل افغانۍ او یو لیتر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عرب اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټنګ سره سیالې لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اوور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړې کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډالې چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده ویل شوي چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول محلي رسنیو ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي د ساګ المریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2,415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوې دي او نږدې 10,000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یې له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته پلان شوي وو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي او د امریکا فضائی تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضائی اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم ټلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتو کې دا جوړ ټلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرام وزن لري، 6 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضایي تمځای کې ځای پر ځای شي. پر دې ټلسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولی شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفرالله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمته وسلې نشته دي چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوه بلته کوم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او معلوم ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هېڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بي تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغن تار د غځولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغن تار لرې کولو په تړاو دې له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوان او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و هم اوریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورند کرښې لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه یې بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغې سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي وو چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و هم اوریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې. د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه وویل چې کده دې خواسته موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته دي، د کرشې غاړي ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دي، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځینې خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې هغه ته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي، خو بیا هم دغه بریدونه روان دي. په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. که څه هم د اوسنیو بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنیو کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکي چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې یا غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه خبره کوله چې ها خواته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي وه، چې دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي، او پاتې سو د سیمخاردار موضوع، د سیمخاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقاماتو دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دیم جواب کړ، زغواړم په پښتنه چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناج رګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیښه او تحولات کنه کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیښه تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبري کوي، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاتې ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستاني طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سره د سیمو ورستي راکټي بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په اړه د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاسته راوړنو سره رابعه جلالزی په امریکا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړې ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې ده. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یو 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې
افغان ډاکټر او چیرونکی رابعه جلالزئی په امریکا کې د هغو چیرونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره یې د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څیړنه کړې. اغلې جلالزئی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی دې څیړنې کلونه وخت ونیو، خو بالاخره دا څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
څرنګ چې ما کار ورسره کول دا د پریوینشن په برخه کې وه، چې دې څرقم وکولی شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض دي اخیستو دې ته داسې یو درمل راوباسي برډن یا بوج یې کمی، ځکه چې مخته له ده ودی خلکو به دغه کسان چې په دغه مرض باندې یعنې د دغه مرض په های ریسک کې و دوی مجبور اوس د ورځې دوه دوه اته درای درای او په بعضې ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو ګولیو پورې مجبور اوس دی ورځي بخوري. نو ساينس پوینټ په دې باندې بوخت اوسې څه رقم کولای سي یو داسې درمل راوباسي چې دی مجبور نه یې هر ورځې واخلي.
نوموړی وایي دا زرقي درمل په هرو دوو میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کس ته تزریق سي. اغلی جلالزئی د جانز هاپکنز نړیوال پوهنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهر میشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپایي ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل.
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15 سلنه هغه ناروغان چې رادیوتراپی کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي، او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشعهیي دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغې نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیقه حاله دا داستونزه تر یو څه هوا رسی. نوموړی وایي دوهمه اختراع هم د لومړی هغې په دوام ده. د میرمن جعفری د غیڅېړنې او بالاخره اختراع یې 3 کاله وخت ونیولی دی چې د دې په خبره تازه د پنجشنبې په ورځ په اروپایي ټولنه کې ثبت شوه. د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې د نن اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلې جلالزئی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډېر زیات خوشحالي کوونکی دی، ماته چې زه وینم چې ما غوندې تر مخې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه مناسبه دي.
میرمن جعفری هم ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې له نورو افکارو دې لاس په سر شي او افغان ښځو او نجونو ته دې د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکوونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوو افغان ښځینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغې ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو د پاره مونږ ویاړو. متاسفانه غ متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دي چې صحت بخش کې مونږ واقعا خخ ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه سي ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي. مخکې د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د افغان ښځو د کار او دندو په اړه ویلي و چې دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته د کار زمينه برابره کړي. د یادونې ده چې د رابیه جلالزئی او شکردخت جعفری پشان په افغانستان کې دننه هم شته داسې ښځینه ډاکټران چې په تیرو 10 کلونو کې د روغتیا په برخه کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له هغه راهیسې په هیواد کې د ښځو لپاره د بې برخې کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرالی بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ له مرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شتو ګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنی ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغسې ښځینه هم لري. خو ښځه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شذ شتون لري او سیاست دګر کې حقوقي خپل ونده لري دا په دې معنی چې د حقوقي ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسي نو ته هغه کسان چې پالیسي جوړي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د حقوقي ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د حقوقي مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د شوزو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران یې درلودل هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لرې څخه د هیواد څخه د باندې د خپل فعالیتونه مخته وړي چې د هغې بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانی، تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده، هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او اغیزه ورباندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی، یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه، د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده، په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د څلوېښتو کلونه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده، مشکلات ډېر زیات دي، امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې وي. دا ټول د دې باعث وګرځېدلی چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغې مخنیوی وکړي. نو له همدې کبله په تېره کې هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې، موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلې په دولت کې، هغوی شتون درلودلې د مشوره ورکولو په کچه، سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلې. نو په تیره کې ستونزې وې، خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نورې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو د سناتورانو د وزیرانو او سفیرانو په توګه ځان تر سره کړی. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاسته راوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندي پاته سوی وای؟
دا یو ډیر لوی لاسته راوړنه وه. دغه ټول د دې باعث ولا د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی موږ هغو سره همیشه ناستې درلودلی، همیشه د شوزو مشکلات به موږ شریکوله. د ولایتو په کچه باندې شوزي به موږ د کنفرانسو له لارې له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټولو به خپل مشکلات شریک کړل د دو سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغې سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
له اغلی رسولی سره مو د ازادي رادیو د غزانګړې مرکه واوریدله. کولای شي د مرکه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ ز خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د لوبل میدان پروګرام خو بغوند ورسته تر تخپور کو خو وس به ورشو. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو د ملي ټیم نننۍ بریا ته زموږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله سنګزه صاحب، د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د نولس کلونو کموم رضوانانو ترمنځ د کرکټ سیالي چې نن تر سره شو افغانستان وتوانیدو چې یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی اماراتو ته ماتې ورکړي. افغانستان که څوم د سیالي ټاس بایللې و خو مقابلې لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. په ټاکلو 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدلو سره یو سل 15 منډې هدف ورک. متحده عربی اماراتو ته یوازې الا نور نن وتوانېدو چې سلیزه تر سره کړي. دا د کرکټ په کیریر کې لومړنۍ سلیزه وه او د همدې د سلیزې برکاتو چې لږ لږ هدف تر دې حده ټاکل شوی. متحده عربی اماراتو په 15 ورکې خپل ټوله لوبډله وسوځېدله او د 15 منډو په توپیر باندې یو سل منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان سره ماته خوړلې وه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي، او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېره مننه کوم. د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده. اوس به ورشو خوست ته. د شنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بېوزله کورنۍ او داخلي بېځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمني توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په مندوزه ولسوالیو کې په څلور ساحو کې موږ دا سروي کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بېځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د IOM مؤسس څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنې څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلون کې کېلې دځه نور د همکارۍ وختونه کې چې موږ پوشان نور قران اسره داسه همکارۍ وکي.
د خوست د زنیخیر اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر زوریدلي، غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولست ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. بعض بعض خلک ناسه نن می سره دا مؤسسه ولا مرستا کوی دوی نډر ډر مننه چې یې سره مرستا کوی می دوی نډر خوشولي او می دا مرستا دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی ډېر لوږه تند په تیره شوی دی دا غوړي چې می سره دا مرسته دامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هر کلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي.
و موردل چې په خوست کې له 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بې ځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر نن پیل شوی دی. هر یوې کورنۍ ته $200 او یو اندازه مواد ورکول کیږي. د پروګرام نیمایی ده په افغانستان کې 4.5 دي. اسدالله لودین ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندي زبریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل که له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د نفتي موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوې لوړه تعرفه باید راټیټه شي. له دې کبله دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانیو او یو لیتر پټرول 90 افغانیو ته پورته شوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا د افغانستان لومړنۍ بریا ده چې په دې جام کې ترلاسه کوي. په ایران کې 10 کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لیدیز خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې لمړی سپورتي خبرونه لرو، بیا د لوبو له میدان سپورتي پروګرام او د تاندې څنګه خبرونه.
د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دویمه لوبه له امارات څخه په لوی توپیر وګټله. افغانستان د 500 اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په سوځېدو مقابل لوبډلې ته 195 د منډو هدف وټاکه. د امارات لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 450 منډې وکړې او د 140 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبه په زیات توپیر بایللې وه او راتلونکې لوبه به یې د هندوستان سره د دوشنبې په ورځ ترسره شي. بلکه د لومړي ځل لپاره د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخي غړي مجيب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل ټولو کلبونو څخه شپږ 15 لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده په خبره د سیالۍ چې د اوپن یا خلاص په ډول پیل شوې دي 3 ورځې به دوام وکړي. د هغه په خبره د دې لوبو هدف په هیواد کې د سنوکر لوبغاړو هڅونه بلل شوې او ټاکل شوې د بنګلاديش غوري لیگ سیالۍ چې 2 کاله د کورونا له امله ځنډېدلې وي بیرته پیل شي. دا سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي چې شپږ لوبډلې په ګډون لري او هر لوبډله کولی شي 3 بهرني لوبغاړي له ځان سره ولري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغان لوبغاړي مجيب رحمان تر څنګ فاف ډوپلیسیس، موین علي، سنیل نارین او اندر رسل هغه لوبغاړي دي چې غواړي په دې لیګ کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د یاد لیګ لپاره د لوبغاړو د اخیستو بولې به د همدې دسمبر میاشتې په 26 نیټه یعنی د دوشنبې په ورځ ترسره شي. دا له 2 کلن ځنډ وروسته د یاد لیګ د پیل لپاره د لوبغاړو د اخیستو لومړۍ بولۍ ده.
The Lobo La Maidana.
Manic Azad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هیله چې روغ سټه ولرئ په روانه خپرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. ننګرهار چې د ژمي په موسم کې د ورزش لپاره ښه آبو هوا لري نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره یې په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکی به په دې اړه درسره خپل آند شریک کړي او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه به معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده. خدا چې د دې سیالیو هدف څه دی د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالیو هدف څه دی؟ یعنې د څه هدف لپاره پیل شوې دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترینه آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره که سیمه ایز سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول، هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبق کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقمندي لري او په دې برخه کې مونږ دستاوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي تر څو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچه غوره ټیمونه د افغانستان په کچه د نورو ولایتو سره سیالي وکړي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره ګاونډي هیوادونو سره سیالي کوي تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوې. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ دا او څو نورې پوښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلاله کړې دي.
افغان نس کلنه لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوکه همدا وه چې افغان نس کلنه ځوانه لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبېږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځل یې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوي چې عمرونه یې تر ډیره لنو نسو کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. دا لومړی ځل دی چې د دغه لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دی په نړیواله سطح باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبیږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او د دغه سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان 19 کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړي او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15-16 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې د 19 کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ. نو هغې لوبو نه دغه لوبغاړي رابرابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډېره لوبغاړي له کرکټ هم لرې پاتې شول او تمرینات هم تر ډېره ترسره نه شول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ 19 کلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې دا غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترېنه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراوونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره، نو هغوی سټیج ته دي رسېدلي دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ 13 ځل 19 کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وو او موږ د پاکستان په څیر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولیم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرولو بکړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاره یې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلام دا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپل چکلا یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای بل لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی په نخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې یې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم ږدي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې پخت رانه شي او یا یې پخت سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زلدې ته کوي چې او تختوی یا هم نور لولو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونزې وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلی ملامت کړي. خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
ککه مزورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما د کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږېد چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کغه ډیر توند کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلې خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي. که نه یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نه شي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نه هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق نه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحیح اړخ مشکل سره مخ کیږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کیږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کیږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري، چې ته وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیدي او ډېر غلط ټولنه پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعاً کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنت وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، کښته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
بچ گولی چھپا تر ورتا ساعت 5 شام.